ستړي مسلې امید مرزبان د ازادي رادیو اوریدونکو ته زما لخوا سلام. د خبرونه تر 9 بجو ده. په راپورونو کې راځي چې ملګرو ملتونو او افغان ولسمشر په خوست ولایت کې پرونی حمله وغندله. نن د جمعې مبارکه ورځ ده. دوریا حمل 14 د اپریل 3. نور مسایل وروسته معرفي کیږي. اوس خبرونه. په خوست کې پرونی حمله کې د مړو او زخمیانو شمیر 2 تنو ته ورسید. د حکومت د اجرایي رئیس دویم راستیال وایي افغانستان په یمن کې د روان بحران په اړه بې طرفي غوره ګڼي. ایران او د نړۍ شپږ قدرتونه پرون د تهران د اټومي پروګرام په اړه په مذاکرو کې د یوې هر اړخیزې موافقې د طرحې پر مهمو موادو سلا شول. په خوست ښار کې پرونی حمله کې د مړو او زخمیانو شمیر 2 تنو ته رسیدلی دی. د خوست والی ویان مبارز دران پرون ازادي رادیو ته ویل چې په دې حمله کې 6 وژل شوي او 2 تنه نور زخمیان دي.
په تپیانی کې د ولسی جرګې د دفاعي چارو کمیسیون مشر محترم همایون همایون هم شامل دی. خو د روغتیا پالو په خبره چې روغتیا وضعیت د اندېښنه ور نه دی. د امنیتي ځواکونو د راپور پر بنسټ چې یو تن ځانمرګ چې په پلي توګه روان ول، دوی منځ ته داخل شوی او بل اخر ځان ته 14 ورکړي چې داسې یو بوګنون کې پېښه رامنځته شوې ده.
د خوست خلکو ولایتي ریویونی راهستي د خوست په ولایتي اداره کې د فساد پر ضد د سولیز اعتراض ژغ اوجت کړی دی. د خوست ولی ویاند وی چې حمله کوونکې پرون د دې اعتراض کوونکو په منځ کې 14 وکړه. د افغانستان ولسمشر او په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر دا حمله په کلکه غندلې او د انسانیت ضد کار یې بللی دی. د افغانستان د حکومت د اجرایي رئیس دویم راستیال محمد محقق وایي افغانستان په یمن کې د روان بحران په اړه بې طرفي غوره ګڼي او د لانجې د سولیز حل پلوي کوي. خو ښاغلی محقق پرون له ازادي رادیو سره په ځانګړي مرکه کې څرګنده کړه چې د سعودي عربستان خاورې ته د ګواښ په وړاندې درېدل د هر مسلمان مسؤلیت دی. ښاغلی محقق وایي په نړۍ کې د ټولو جګړو په اړه افغانستان د بې طرفي دریځ لري او د نړۍ په هیڅ کونج کې د جګړې پلوي نه کوي. د افغانستان حکومت روانه اونۍ ویل چې د سعودي عربستان خاورې ته د هر ډول امنیتي ګواښ د پیښېدو په صورت کې به افغانان د سعودي عربستان له خلکو سره ولاړ وي. د ارګ په اعلامیه کې ویل شوی چې د افغانستان حکومت په یمن کې د شیعه حوثي ملیشو لخوا له واکه د لرې کړې شوي ولسمشر عبدالربو منصور هادي ملاتړ کوي. داسې ګڼل کېږي چې ایران په یمن کې د شیعه حوثي ملیشو پلوي کوي. ښاغلی محقق وایي افغان حکومت په نړیوالو مسایلو کې د خپلو ګټو او متقابل درناوي پر اساس او خپلواک عمل کوي. د راتلونکي دوشنبه په ورځ د افغانستان په ولسي جرګه کې د حکومت 14 وزارتونو ته پر معرفي سویو کاندیدانو رای اخیستل پیلېږي. د ولسي جرګې دویم راستیال نذیر احمد احمدزی پرون ازادي رادیو ته ویل چې یو ځانګړی کمیسیون د ټولو کاندیدانو اسناد څېړي. د کاندیدانو د تابعیت، تحصیلاتو او کاري سابقې په اړه اسناد د افغانستان لوی څارنوالۍ، له اداري فساد سره د مبارزې ادارې، د لوړو زده کړو وزارت، د پوهنې وزارت او د بهرنیو چارو وزارتونو ته هم استول سوي دي. ښاغلی احمد زای وایي دوشنبه به رای اچونه وسی.
انشاءالله تا دوشنبه ما منتظر مکتوبات هم که جوابشان برسه. بعدا انشاءالله ما جندای خود گرفتیم.
د افغانستان د ولسمشر دویم راستیال د چهارشنبه په ورځ 14 کاندید وزیران ولسی جرګې ته ور وپیژندل. تر دې مخکې 25 کاندید وزیران ولسی جرګې ته ور معرفي سوي و چې یوازې 8 تنو د باور رای واخیستې. ایران او د نړۍ شپږ قدرتونه پرون د تهران د اټومي پروګرام په اړه په مذاکرو کې د یوې هر اړخیزې موافقې د طرحې پر مهمو موادو سلا شول. دا پرمختګ د روان کال د جون 23 د وروستۍ موافقې لپاره لاره پرانیزي. د اروپایي اتحادیې د بهرنۍ پالیسۍ مشرې فدریکا موګرینی پرون د سویس په لوزان ښار کې د مذاکره کوونکو لخوا په ګډه اعلامیه کې وویل چې د تهران د اټومي پروګرام د بندولو او پر ایران د اقتصادي بندیزونو د لری کولو لپاره یو پریکنده ګام واخیستل سو. په همدې حال کې د امریکا ولسمشر باراک اوباما د دې پرمختګ ستاینه وکړه او پرون یې له واشنگټن په خبرو کې وویل چې مذاکره کوونکي به د دې طرحې پر اساس د وروستۍ موافقې لپاره خپلې هڅې جاري وساتي.
This will be a long-term deal that addresses each path
they way da bad ujde mudi muhafiqawi aw hara hagalara bachi iran da atomi bomb jodawulo tanjde kawi pa pam ki wunisi. They will is la para bad iran par atomi program shadid mahdudiyat wazasi. دراتونکو 15 کلونو لپاره به د ایران پر نویو اټومي تاسیساتو او د موادو پر ذخیره کولو بندیز وي او د شفافیت هر اړخیز اقدامات به دراتونکو څخه باندې 16 کلونو جاری وي او حتی ځینې شایع د تل لپاره دوام وکړي. ایران بد اټومي وسلو د پراختیا د مخنیوي د نړیوال تړون د غړي په توګه هیڅکله د اټومي وسلې جوړولو اجازه ونه لري. اوباما زیاته کړه چې کار لا نه دی تمام سوی او وروستۍ موافقه لا نه ده لاسلیک سوی. ټاکل سوی چې مذاکره کوونکي به د روان کال د جون تر پایه په دې اړه چې په اوسنۍ طرحه کې راغلي مواد څنګه عملي کېدلی سي کار جاري وساتي. په همدې حال کې د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر باراک اوباما د اسرائیل له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره په سویس کې د هغې موافقې په اړه خبرې وکړې چې له مخې به یې د ایران اټومي پروګرام محدودېږي. د سپینې ماڼۍ په حواله اوباما نتنیاهو ته وویل چې سوی موافقه د اټومي وسلو له جوړولو د ایران د راګرځولو په برخه کې یو د پام وړ پرمختګ دی. ولسمشر اوباما ویلي په اټومي مسله کې دغه پرمختګ د ایران لخوا د ترورزم د ملاتړ او اسرائیل ته د ګواښونو په برخه کې پرتې اندېښنې نه کموي. نتنیاهو د تهران پر اټومي پروګرام د نړیوالو مذاکرو له سرسختو مخالفانو وو. د پاکستان یوې پوځي محکمې پرون 16 تنه افراطي وسلوال په اعدام محکوم کړل. د پاکستان د پوځ خبر پاڼه وایي چې دغه کسان د تروریستي فعالیتونو، قتل، اختطاف او د انتحاري حملو د پلان په تور محاکمه سوي دي. پوځي محکمې یو بل مجرم په عمري بند محکوم کړی دی خو دغه کسان ټول د استیناف غوښتنه کولی سي. له یمن رسیدلي رپورټونه وایي چې شویا حوسی ملیشا او د هغوی ملګري پرون پنجشنبه په عدن کې د ولسمشر ماڼۍ ته ورسېدل او د ټول ښار د نیولو لپاره یې حملې جاري ساتلې دي. دا په داسل کې ده چې له تېرې یوې اونۍ راهیسې د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلافي ځواکونه په یمن کې د شویا حوسی جنګیالیو د مخنیوي لپاره بمباري کوي. د یمن ولسمشر عبدالربو منصور هادي تېره اونۍ سعودي عربستان ته وتښتېد. سعودي عربستان پرون ویل چې یو عسکر د یمن د پولې له پورې غاړې په ډزو کې وژل سوی او ولستنه عسکر زخمیان سوي دي. دا په یمن کې د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلافي ځواکونو د هوایي حملو له پیل راهیسې د سعودي عسکرو د تلفاتو لومړۍ پیښه ده. دغه راز رپورټونه وایي چې له القاعده سره تړلو مشکوکو وسلوالو پرون د عدن ښار په 1500 کیلومترۍ کې پر یوه زندان حمله وکړه او لږ تر لږه یو نیم سل بندیان یې خوشې کړل. د نیویارک پولیسو پرون ویل چې دوی ښځې هلته د یوې بمې چاودنې په دسیسه کې د لاس لرلو په تور نیولې دي. د نیویارک د پولیسو دفتر ویل چې دواړه ښځې د امریکا تابعیت لري او په کور کې د بم جوړولو هڅه کوله. د نیویارک ټایمز په حواله یوه مشکوکه ښځه آسیا صدیقي نومیږي چې په کور کې ګڼ شمېر ګاز ډبې موندل سوي دي. د صدیقي په کور کې د ګاز له ډبې څخه د بم جوړولو یو لارښود هم موندل سوی دی. د نیویارک د پولیسو د ترورزم ضد ادارې مشر جان میلر ویلي چې ښاریانو ته له دې عمله هیڅ ډول امنیتي ګواښ نسته. نیویارک ټایمز رسپانه وایي چې په نیویارک کې نیول سویو ښځو له القاعده سره اړیکې درلودې او د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې انټرنیټي پاڼې یې کتلې وې. او په امریکا کې ډیموکرات سناتور رابرټ مینندیز پرون په اداري فساد کې د لاس درلودلو تور له ځانه رد کړ. رابرټ مینندیز تورن دی چې په نامناسب ډول یې په سیاسي چارو کې له خپل یوه مالي ملاتړ کوونکي او ملګري سره د شخصي مرستې لپاره له خپل کاري واک څخه ناوړه ګټه اخیستې ده. دی له ضمانته پرته خوشي سوی خو ویل کېږي چې پاسپورټ یې ورڅخه اخیستل سوی دی. رابرټ مینندیز په خپله خوښه د امریکا د سنا د بهرنیو اړیکو له کمیټې استعفا وکړه. ویل کېږي چې ځای به یې بل ډیموکرات سناتور بنیامین کاردن ونیسي. خبرونه مو له ازادي راډیو نه واورېدل. په افغانستان کې د سهار 8:09 شوې ورزو د دې خبرونې د راپورونو برخې ده. راپورونه کې اوري چې ملګرو ملتونو او افغان ولسمشر په خوست ولایت کې پرونی حمله وغندله. د خوست چارواکي وایي د برید مسله څیړي.
ولایت مقام د همدې موضوع د براسي او څلنې لپاره امنیتي کشپیا د فیض ځواکونو ته لارښوونه کړې چې هر اړخیزه توګه وکړي او د دې کافي حاصل پیدا کړي.
په کابل کې د پاکستان سفیر وایي د افغانستان په مشرۍ د سولې د خبرو سره د مرستې لپاره هر ډول همکاري ته چمتو دي. معترضو څارنوالانو خپل تحسن پای ته ورسوه. د افغانستان اجرایي رئیس وایي د لوړو زده کړو خصوصي موسسې د کیفیت ته پام وکړي. په پاکستان کې یوې پوځي محکمې 16 کسان په مرګ محکوم کړل. د ایران پر اټومي پروګرام د موافقې پر موادو سلا وسوه. په همدې خبرونه کې یو کلی زر غږونه ډرامه ورپسې د ډرامې پر موضوع ځانګړی بحث خپرېږي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر یا یوناما په خوست ښار کې پرونی انتحاري حمله په شدت سره وغندله. دغه حمله د خوست د سرپرست ولی پر ضد د یو شمیر خوستیانو پر سولیز اعتراضي لارجون وسو. د خوست د سرپرست ولی ویاند وایي چې په دې تروریستي حمله کې شل کسان وژل شوي او لږ تر لږه 25 تنه نور زخمیان دي. د افغانستان ولسمشر هم دغه حمله غندلې ده. تفصیل د فرشتي جلال زئی په راپور کې.
په کابل کې د ملګرو ملتو ځانګړي استازي نیکولاس هیز په خبر پاڼې کې ویلي چې په عمدي ډول د ملکي خلکو د وژلو په څیر د وحشتناک جنایت عاملینو ته باید سزا ورکړل شي. دوی یوناما مشر ویلي د ملګرو ملتو د سازمان په استازیتوب په خوست کې د پرونی تروریستي حملې له قربانیانو سره خواخوږي لري او ځان په غم کې شریک کړي. د خوست والی ویاند مبارز زدران پرون ازادي راډیو ته وویل چې د پرونی انتحاري حمله په اړه څېړنې پیل شوې دي. د والی د ویاند په حواله په پرونی حمله کې 25 تنه زخمیان دي چې د افغانستان د ولسی جرګې د دفاعي کمیسون مشر همایون هم پکې شامل دی.
دا خبرې چې هر څه کړی وي او د هر څه په مرسته شوی وي لشک پرته چې یو غیر اسلامي غیر انساني او غیر بشري برید دی، ځکه چې په ملکي دفاع او بې دفاع افغانانو باندې دا ډول بریدونه نه د اسلامیت سره سمون خوري او نه هم د افغانیت سره. ولایت مقام د همدې موضوع د براسي او څلنې لپاره امنیتي کشفیه دفاعي ځواکونو ته لارښوونه کړې چې هر اړخیزه توګه وڅړي او د دې قضیې حل پیدا کړي.
په خوست کې له تېرې یوې اونۍ راهیسې یو شمېر خلکو په ولایتي چارو کې د اداري فساد پر ضد د مبارزې لپاره اعتراضونه پیل کړي دي. صدران د ازادي راډیو سره په مرکه کې تایید کړ چې د پرونی حمله هدف هغه ملکی اعتراض کوونکي وو چې د خوست والي استوګنځای ته نږدې راغون شوي وو او سوله ییزه مظاهره یې کوله. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی دا حمله په شدت غندلې او په خبر پاڼه کې د حمله د قربانیانو له کورنۍ سره غم شریکی کړی ده. جمهور رئیس غنی ویلي چې سوله ییز اعتراضونه د خلکو حق دی او پر ملکی خلکو دغه سي حمله ستر جنایت ګڼي.
عمر دل چې ملګرو ملتونو او افغان ولسمشر په خوست کې پرونی حمله وغندله. دغه حمله پر هغې مظاهرې وسوه چې د خوست د سرپرست ولی پر ضد تنظیم شوې وه. معترض سرنولان وایي د حکومت د پریکړې پر خلاف یې تحسن په موقت ډول پای ته رسولی. په سلګونو سرنوالانو د حکومت د هغې پریکړې پر خلاف چې له ټولو سرنوالانو د امتحان واخیستل سي له یوې میاشتې راهیسې د کابل د دارالامن د سړک څنډې ته خیمه درولې او تحسن یې پیل کړی و. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
معترض سرنوالان وایي د حکومت د پریکړې پر خلاف یې په مشروط ډول خپل تحسن پای ته ورسوه. معترضو سرنوالانو وروسته له هغې تحسن پیل کړ چې حکومت له سرنوالانو څخه د امتحان د اخیستلو پریکړه وکړه. معترضو سرنوالانو د تیر لمریز کال د هود په شلمه د کابل ښار د دارالامان واټ یوې څنډې ته خیمه ودرولې او تحسن یې پیل کړی و. د معترضو سرنوالانو له جملې نه جان محمد د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په موقت ډول به د حمل د میاشتې تر پای پورې خپلو دفترونو ته ورشي.
تحسن به اساس تفاهمی که بین شورای عالی لوی سرنوالی و امی سرنوالی
زمون تحسن د لوی سرنوالی د عالی شورا او د مترزینو ترمن دیو تفاهم په اساس د عمل د میاشتې تر پای پورې ختم دی. مونږ ته ویل شول چې امتحان نه اخیستل کیږي او خپلو کارونو ته دوام ورکړي. که د ټاکلي نیټې وروسته زمونږ پر خلاف توتیا و نه شي اعتراض نه کوو او کنه نو بیا به اعتراض پیل کړو.
د تیر لمریز کال په وروستیو میاشتو کې جمهور رئیس پریکړه کړې وه چې له سرنوالانو څخه د پسو پړاوونو کې له سره ازموینه واخیستل شي. د معترضو سرنوالانو د معلوماتو له مخې د جمهوري ریاست د پریکړې له مخې په مرکز کې 1800 او په ولایتونو کې 900 سرنوالان مکلف وو چې دغه ازموینه تېره کړي. د پلان شوي امتحان په لومړي لیست کې 300 سرنوالان ذکر شوي دي. د حکومت دا پریکړه د سرنوالانو لغبرګون سره مخ شوه، اعتراضونه وکړل او تحسن پیل کړ. سرنوالان وایي له کلونو راهیسې په حقوقي برخو کې کار کړی، تجربې حاصلې کړي او بیا ازمویل قانوني جواز نه لري. د افغانستان د مدافع وکیلانو ټولنه وایي د دې لپاره چې په مربوط ارګانونو کې حقوقي خلا رامنځته نه شي لویه سرنوالۍ د ستونزې حل ته یوه معقوله لاره ولټوي. د دې ټولنې رئیس روح الله قاریزاده ازادي راډیو ته وویل
بهتری است که همین سرنوالای محترم با اداره خود با شورای عالی لوی سرنوالی
ښه داده چې محترم سرنوالان موضوع له خپلې ادارې او د لوی سرنوالۍ له عالي شورا سره مطرح کړي څو د دوی پر ستونزو او غوښتنو بحث وشي او فیصله یې جمهور رئیس ته وړاندې شي. جمهور رئیس به یا خپله پریکړه بدله کړي او یا به بل تصمیم ونیسي.
ازادي راډیو بیا بیا هڅه وکړه چې په دې حق له لوی سرنوالۍ نظر ولري، خو د دې ادارې چارواکو پر موضوع له سویلو ډډه وکړه. د حقوقو پوهان وایي چې حکومت غواړي چې د دې امتحان له لارې وړ مسلکي او د لوړو زده کړو لرونکي سارنوالان پر دندو پرېږدي او هغه سارنوالان چې زده کړې کمې او لازم مسلکي ظرفیتونه نه لري په اداري چارو وګماري. معترض سارنوالان اندېښنه ښیي چې دا امتحان به واسطه لرونکو ته زمینه برابره کړي چې د دوی ځایونه ونیسي. کارپوهان وایي حکومت باید داسې تدابیر غوره کړي چې له یوې خوا په سلګونو سارنوالان وزګار نه شي او له بلې خوا د سارنوالانو مسلکي ظرفیتونه لوړ شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له اوو د ماښام تر اوو له ازادي راډیو واورئ.
په کابل کې د پاکستان سفیر وایي هیواد چمتو دی هر څه چې په وسپی د افغان سولې د خبرو لپاره تر سره کړي. ابرار حسین له ازادي رادیو سره په ځانګړي مرکه کې ویل دوی هیله مندي چې په دې برخه کې د افغان حکومت وروستۍ هڅې کامیاب شي. اسدالله لودین له ښاغلي حسین سره مرکه کړي او تر ډیره د افغان سولې له پروسې سره د پاکستان د عملی همکاریو پر سر خبرې کړي.
په کابل کې د پاکستان سفیر ښاغلی ابرار حسین افغان حکومت په دې وروستیو کې د سولې د پرمختګونو خبره کوي. پاکستان عملا په دې برخه کې څه پروګرامونه په پام کې لري؟
زه یو ځل بیا وایم چې پاکستان چمتو دی هغه څه چې په وس کې وي په دې برخه کې ترسره کړي، خو په یقین له افغان چارواکو سره لومړنۍ خبرې روانې دي او خپل افغانان یې رهبري کوي. ښه، الحمدلله د ملي وحدت حکومت په دې برخه کې په ټول صداقت او جدیت سره هڅه کوي او موږ ډیر هیله من یو چې دا پروسه کامیاب شي.
اند وی ار ویری هوپفل دټ دس وډ لید ټو ا سکسس ان شاء الله.
بلې، ښاغلی حسین، د رپورټونو لمخې د تورستانو په ټنځایونه تر ډیره د پاکستان په خاوره کې دي. کچیرې د حکومت وسوال مخالفین له افغان حکومت سره سولې ته حاضر نشي، تاسو به په وړاندې څه اقدام کوئ؟
ویل اس آی سېډ بیفور، وی آر دی فسیلیټیټرز پرایمریلی، واټ اند اف دیر از انی انادر فسیلیټیټر اوکی.
لکه څنګه چې مخکې ویل، موږ سانتیاوی رامنځته کوو. که چیرته کوم بل څوک هم سانتیاوی رامنځته کوي ښه خبره ده، خو هغه څه چې موږ کولای شو هغه دا ده چې په دې مسله کې شاته نه ځو. نو هغه څه چې ممکن دی په یقین سره چې ترسره کوي د دې لپاره چې افغانان زموږ ورونه دي او افغانستان زموږ له هدفونو څخه ده. که چیرته سوله په افغانستان کې تامین نشي، په پاکستان کې به هم سوله نه وي. نو موږ په افغانستان کې د سولې او ثبات غوښتونکي یو. د دې سولې دراوستلو دنده د افغان حکومت په غاړه ده او موږ ترې ملاتړ کوو.
وی ویل سپورټ دیم ان ټوټالټی اند وی ویل ډو واټ ایور پاسیبل اون اور پارت.
ډیر موده کیږي چې د طالبانو مشر ملا محمد عمر لا درکه د رسنیو ته هم نه ښکاری. داسې ویل کیږي چې نوموړی د پاکستان د پوځیانو په بند کې دی. تاسو په دې برخه کې څه معلومات لرئ؟
آی تھنک ات دیس ټایم وین افورتس آر بینګ میډ فار پیس اند ریکنسیلیشن،
زه فکر کوم په داسې حال کې چې ټولې هڅې د سولې او ثبات لپاره کیږي، باید ورته پوښتنه مطرح نه کړو او دا ډول پوښتنه ستونزه رامنځته کوي او د سولې خبرې زیانمنوي. نو داسې خبرې دې نه یوازې چې ډیپلوماتان، بلکې افغان او پاکستان حکومتونه او رسنۍ هم مطرح نه کړي، څو د سولې پروسه زیانمنل نشي.
بله، او وروستۍ پوښتنه په دې وروستیو کې پاکستان هم د وسلوالو مخالفینو طالبانو په وړاندې عملیات پیل کړي، خو داسې ویل کیږي او انتقاد هم تر ډیره همدا دی چې په دې عملیاتو کې د حقانی شبکه نه په نخښه
کیږي.
دا عملیات سراسري دي، هر څوک چې وسله لري او په سیمه کې وي هدف ګرځول کیږي. دا خبره ناسمه ده چې پاکستان ګواکې په دې عملیاتو کې کوم فرق قائل ده.
په کابل کې د پاکستان سفیر ابرار حسین و چې له ازادي رادیو سره په ځانګړي مرکه کې ویل هیواد چمتو دی هر څه چې په وس پوره وي د افغان سولې د خبرو لپاره تر سره کړي. د افغانستان اجرایه رئیس وایي چې د لوړو زده کړو خصوصي مؤسسې باید د درسي کیفیت شوالي ته توجه وکړي. عبدالله عبدالله پرون د خورشید د لوړو زده کړو مؤسسې د پرانیستلو پر مهال ویل چې پر لوړو زده کړو پانګونه د ټولنې د پرمختګ سبب کیږي. سفی الله ستنګزي پر دې مسلې رپورټ رالېږلی.
د افغان حکومت اجرایي رئیس وایي په تیرو 14 کلونو کې د خصوصي سکتور له خوا په لوړو زده کړو باندې پانګونه د پام وړ ده، خو باید چې د دغو زده کړو کیفیت نور هم ښه شي. عبدالله عبدالله د پنځمې پرس په کابل کې د خورشید د لوړو زده کړو مؤسسې د پرانیستلو پر مهال ویل چې د لوړو زده کړو مؤسسې د یوازې کمیت په پام کې نه نیسي، بلکې د کیفیت د ښهوالي لپاره د هم هڅې وکړي. ښاغلی عبدالله ویل چې د لوړو زده کړو په خصوصي مؤسسو کې د کیفیت د ښهوالي لپاره باید د دغو مؤسسو ترمنځ سالمې سیالۍ رامنځته شي.
شما تنها به تعداد به کمیت محصلین خود قناعت نکړئ.
تاسو یوازې د محصلینو په تعداد او کمیت قناعت مکوئ، له دې امله به تاسو هیڅکله د محصلینو د کمښت ستونزه ونه لرئ. دی. د کار د کیفیت د شوالي لپاره ډیره ښه خبره ده چې د لوړو زده کړو د ماسو ترمنځ سالمه سیالي موجوده وي. سالمه سیالي په دې معنی چې تاسو هر ورځ د درسي کیفیت د شوالي په سر پانګونه زیاته وکړئ.
ښاغلی عبدالله همدراز له افغان سوداګرو او پانګه اچونکو وغوښتل چې د هیواد د پرمختګ لپاره د لوړو زده کړو په برخه کې پانګونه وکړي. د ملي وحدت د حکومت اجرایي رئیس وویل چې د لوړو زده کړو د خصوصي مؤسسو په رامنځته کېدو سره د لسګونه استادانو او عامو خلکو لپاره د کار زمینې هم برابرېږي. د لوړو زده کړو وزارت د معلوماتو له مخې اوس وخت د لوړو زده کړو 43 دولتي او 103 خصوصي مؤسسې په مرکز ولایتونو کې فعالیت کوي. د حکومت د اجرایي رئیس په خبره د لوړو زده کړو وزارت هم باید د لوړو زده کړو په مؤسسو کې د درسي کیفیت د ښه والي لپاره هڅه وکړي. په عین حال کې د لوړو زده کړو وزارت چارواکي تاییدوي چې د لوړو زده کړو په خصوصي مؤسسو کې ځینې ستونزې موجودې دي، خو د درسي کیفیت د ښه والي لپاره یو لړ پروګرامونه په پام کې نیول شوي دي. دغه وزارت ویان محمد عظیم نوربخش ازادي راډیو ته وویل چې هر کال د لوړو زده کړو د خصوصي مؤسسو د زده کړو له بهیره څارنه کیږي.
عظیم مؤسسات تحصیلات عالی خصوصي
د لوړو زده کړو له خصوصي مؤسسو هر کال څارنه او ارزونه ترسره کیږي. ځینې ستونزې لا هم شته دي او موږ یې تاییدوو. د لوړو زده کړو د خصوصي مؤسسو په خاطر په لازمو برخو کار روان دی. موږ په پلان کې لرو چې په راتلونکي کې د لوړو زده کړو خصوصي مؤسسو ته د ځوانانو د لاسرسي او د درسي کیفیت د ښه والي لپاره پاره یو ډول کارونه ترسره کړو.
د لوړو زده کړو په خصوصي مؤسسو کې بیا تر ټولو لوی ستونزه چې محصلین یې مطرح کوي د لوړو فیسونو خبره ده. دوی د درسي کیفیت په اړه د ستونزې ترڅنګ په اکثرو مؤسسو کې لوړ فیس هم یو مهمه مسأله بولي چې باید د کمیدو لپاره جدي هڅه وشي. صفی الله ستنګزای، ازادي رادیو، کابل.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طولش با او سهر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
دا امریکا غد آشنا را لونه.
د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه هر ورځ پر همدغو څپو د ماښام تر اوبه جو وروسته د 12 ساعتونو لپاره اوریدل سي. تاسو اوس ازادي رادیو ته غوښست. په افغانستان کې د سهار 8 بجې او 22 دقیقې سوې. په پاکستان کې پوزي محکمو شپږو کسانو ته د مرګ سزا ورولې ده. د پاکستان حکومت د تیر کال په دسمبر کې په پېښور کې پر یو پوزي شوونځي د طالبانو تر برید وروسته په دې هیواد کې د تروریزم د مخنیوي او تروریستانو ته د جر سزا ورکولو په هدف پوزي محکمې جوړ کړي چې اوس یې په فعالیت پیل کړی دی. تفصیل د ذبیح الله شفق پر رپورټ کې.
د پاکستان پوزي مقامات وایي چې په دې هیواد کې نو جوړ شو پوزي محکمو شپږو کسانو ته د مرګ سزا ورولې ده. د پاکستاني پوز مطبوعاتي څانګې د پنځمې پورس په خبر کړي بیان کې ویلي چې د دې هیواد د پوز مشر جنرال اهل شریف دغه شپږ کسانو د مرګ د سزا او یو تن د عمري بند پخلی کړی چې سمو د وړاندې دوسی پوزي محکمو ته سپارل شوی وي. د تیر کال د دسمبر په 14 نیټه په پیښور کې پر یو پوزي خونځي د پاکستاني طالبانو تر برید وروسته چې د زده کوونکو په ګډون پکې 144 کسان وژل شوي وو، د پاکستان حکومت د تروریزم د مخنیوي او تروریستانو ته د جر سزا ورکولو په موخه ملي پلان جوړ کړ چې په نتیجه کې په پاکستان کې د دوه کلونو لپاره د پوزي محکمو جوړولو پریکړه وکړه. په پاکستان کې د پوزي محکمو تر جوړېدو وروسته دا لومړی ځل دی چې دغو محکمو ځینې مجرمین د مرګ او مری بند پر سزا محکوم کړي دي. د پاکستانی پوز دوان جنرال اسم باجو په خبره پوزي محکمو هغه وو کسان ته سزا ورکړي چې په ترهګرۍ د بیګناه انسانانو په وژنو، ځانمرګي بریدونو، سړي تښتونه او د خلکو مالو ځان ته په زیان رسولو کې ککړو. د پاکستان حکومت دا مهال په دې هیواد کې نه پوزي محکمې جوړې کړې چې د دې ډلې څخه په خیبر پختونخوا او پنجاب ایالت کې درې درې، په سند کې دوه او بلوچستان ایالت کې یو محکمه فعالیت کوي. د دې ترڅنګ د پاکستان حکومت په ګلګت بلتستان او پاکستانی کشمیر کې هم د پوزي محکمو د جوړولو پریکړه کړې، خو لای په دغو سیمو کې فعالیت نه دی پیل کړی. په پاکستان کې پوزي محکمو په داسې حال کې شپږ کسان ته د مرګ سزا ورولې چې د دې هیواد د کورنیو چارو وزارت تیره میاشت ویلي وو چې تر دې دمه یې پوزي محکمو ته 50 قضیې ورلېږلې او د لسګونو نورو هغو پلټنې هم روانې دي. د یادونه وردا چې که څه هم د پاکستان ټولو سیاسي ګوندونو په دې هیواد کې د تروریزم د مخنیوي لپاره د پوزي محکمو د جوړولو ملاتړ کړو، خو د پاکستان د انساني حقوقو کمیسیون به دغه محکمو مخالفت کړو او د دې هیواد د اساسي قانون ضد بللی وو.
ایران او د نړۍ شپږ قدرتونه پرون د تهران د اټومي پروګرام په اړه مذاکره وکړه. د یوې هر اړخیزې موافقې د طرحې پر مهمو اړخونو سلا سول چې د روان کال د جون میاشتې تر پایه به د وروستۍ موافقې لپاره لاره پرانیزي. د اروپایي اتحادیې د بهرنۍ پالیسي مشرې فدریکا موګرینی پرون د سویس په لوزان ښار کې د مذاکره کوونکو لخوا په ګډه اعلامیه کې وویل چې د تهران د اټومي پروګرام د بندولو او د اقتصادي بندیزونو د لرې کولو لپاره یو پرېکنده ګام واخیستل سو. په همدې حال کې د امریکا د د امریکا ولسمشر باراک اوباما د دې پرمختګ ستاینه کړې او پرونی له واشنگټن په خبرو کې ویل چې مذاکره کوونکي به د دې طرحې پر اساس د ورستۍ موافقې لپاره خپلې هڅې جاري وساتي. تفصیل له فرشتې جلال زین اوري.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي د ایران د اټومي پروګرام په اړه په مذاکرو کې د یوې موافقې پر طرحه د ټولو مذاکره کوونکو اړخونو سره تاریخي ګام دی. اوباما پرون له واشنگټن په وینا کې څرګنده کړه چې مذاکره کوونکو داسې غوره موافقه کړې چې د دوی له مهمو غوښتنو سره برابره ده. تر څو میاشتو شدیدو ډیپلوماتیکو هڅو وروسته موږ د یوې موافقې پر طرحه سلا وکړه او دا یوه ښه موافقه ده. داسې یوه غوره موافقه ده چې زموږ د اساسي غوښتنو سره برابره ده. دا طرحه به هره هغه لاره بنده کړي چې ایران یې د اټومي وسلو د جوړولو خواته بیولای سوای. ولسمشر اوباما زیاته کړه چې د راتلونکي ویلې سیزې لپاره به د ایران پر اټومي پروګرام شدید محدودیت ولګیږي.
This will be a long-term deal that addresses each path to a potential Iranian nuclear bomb.
دا به د اوږدې مودې موافقه وي چې هره هغه لاره به چې ایران د اټومي بم جوړولو ته نږدې کوي په پام کې ونیسي. دا یوې لسیزې لپاره به د ایران پر اټومي پروګرام شدید محدودیت وضع شي. د راتلونکو 15 کلونو لپاره به د ایران پر نویو اټومي تاسیساتو او د موادو په ذخیره کولو بندیز وي او د شفافیت هر اړخیز اقدامات به تر راتلونکو 40 کلونو جاري وي او حتی ځینې یې د تل لپاره شایي دوام وکړي. ایران به د اټومي وسلو د پراختیا د مخنیوي د نړیوال تړون د غړي په توګه هیڅ کله د اټومي وسلې جوړولو اجازه ونه لري. د امریکا ولسمشر زیاته کړه چې کار لا نه دی تمام شوی او ورستۍ موافقه لا نه ده لاسلیک شوې. ټاکل شوی چې مذاکره کوونکي د روان کال د جون د میاشتې تر پایه په دې اړه هڅې جاري وساتي او څرګنده بشي چې په اوسنۍ طرحه کې راغلي مواد په څه ډول عملي کولای سي. ولسمشر اوباما په دې اړه چې د امریکا کانګرس به د پرمختګ ته په څه سترګه ګوري وویل:
If Congress kills this deal not based on expert analysis,
که کانګرس دا موافقه له ځانګړو او تخصصي څېړنو پرته او د مناسب بدیل له وړاندې کولو پرته رد کړي، بیا به نو د ډیپلوماسۍ د ناکامۍ ملامتي پر امریکا اوړي. نړیوال اتحاد به مات شي او د بحران په لور لاره به لا پراخه شي. د امریکا د بارنیو چارو وزیر جان کیری ویل په لوزان کې شوی تفاهم یو داسې عمده پرمختګ دی چې د حقیقوري موافقې لپاره بلاره پرانیزي چې ټولو یې غوښتنه درلوده. کیری زیاته کړه چې د ایران د غنی شویو یورانیمو زیرمه به د راتلونکو موافقې لمخې اوبه کیږي او یا به په نړیوال مارکیټ کې وپلورل سي. د بریتانیا د بارنیو چارو وزیر ویل چې پر ابتدایي ټکو شوی سلابه یوې غوره موافقې ته لاره پرانیزي. او د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل ویلي چې نړیوال د اټومي وسلو جوړولو د ایران د منع کولو په خاطر هیڅ کله هم یوې موافقې ته دومره نه و نږدې شوي. رپورټونه وایي چې جان کیری د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف او په خبرو کې نورو اړخونو د پنجشنبې د ورځې تر ماښامه په دې اړه مذاکرې جاري ساتلې وې. د اروپایي اتحادیې د بهرني سیاست مشري فدریکا موګرینی وویل چې د موافقې پر اساس د ایران د اټومي پروګرام د یورانیمو د غني کولو ظرفیت به کم شي او په ایران کې د فوردو اټومي بټۍ به د اټومي فزیک د څېړنو په مرکز بدله شي.
European Union will terminate the implementation of all
د لوړتبه اروپایي ډیپلوماټي زیاته کړه چې د موافقې پر اساس به وټاکلې اندازه غنی شوی یورانیم چې اوس مهال د ایران پر لاس کې دی له دې هیواده واخیستل شي. فدریکا موګرینی وایي اروپایي اتحادیه به هغه ټول اقتصادي بندیزونه چې د اټومي پروګرام په تړاو لګول شوي وو وځنډوي او د امریکا متحد ایالات به هم د اټومي پروګرام په اړه د دوهمې درجې اقتصادي او مالی بندیزونه وځنډوي. خو دا کار به د اټومي انرژي د څارنې ادارې لخوا د اټومي پروګرام په اړه د ایران د ژمنو د عملي کېدو له تایید سره سم کیږي. رپورټونه وایي د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو خبرداری ورکړی چې له ایران سره یو موافقه به د اټومي بم د جوړېدو د مخنیوي پر ځای په ایران کې د اټومي بم جوړېدو ته لاره پرانیزي. په عین حال کې د اسرائیل د استخباراتو وزیر پرون د هیواد ملي راډیو ته ویلي چې د اټومي وسلې لرونکي ایران په وړاندې د هر ډول اقدام د ترسره کولو امکان پر میز ساتلې دی. یووال استنتیز ویلي اسرائیل به د استخباراتو او ډیپلوماسۍ لاري د هر ګواښ د مخنیوي هڅه کوي، خو کچیرې بل لاره ونه لري پوځي اقدام هم په پام کې نیولی دی.
د پکتیا له څمکنی ولسوالۍ څخه سمیع الله حلیمی تندر په خپل سیمیز کې لیکلي، ولسمشر محمد اشرف غنی ته پکار ده چې د خوست سرپرست ولی عبدالجبار نعیمي له دندې ګوښه کړي، ځکه چې د ده د لاسته پرون بېګناه افغانان په دې ولایت کې ووژل سول. محمد اسماعیل زاهدي له هلمند: د خوست ولی ولې د دومره تلفاتو سربېره خپله استعفا نه وړاندې کوي؟ ولسمشر باید د دې مسلې څېړنه وکړي. د کندهار د ارغستان ولسوالۍ څخه کمال الدین چپان لیکلي چې د لوی کندهار ننګرهار خوست په محلي چارواکو کې باید لوی بدلون راسي ځکه چې ولس یې سخت په ستونزو کې ښکېل کړی دی. نوراحمد نورانی له زابل څخه: زموږ د ولسمشر اشرف غني څخه دا هیله ده چې په زابل کې یو پوهنتون جوړ کړي، ځکه چې په دې ولایت کې پوهنتون نشته او ګڼ ځوانان لوړ زده کړو څخه بې برخې دي. او عبدالاحد افغان له هلمند لیکلي چې افغانستان یو بې امن هیواد دی، نو افغانستان ته پکار ده چې د پردیو په سیاست کار ونه لري. مثلا په یمن کې د سعودي عربستان د یمن په مسله کې د سعودي عربستان د خوا د سعودي عربستان ملاتړ چې افغان حکومت په دې وروستیو کې اعلان کړ. تاسو آزادي رادیو ته غوږ یاست. یو کلی زر ژغونه ډرامه په همدې خپرونې کې اوریدلی سئ. خو ساعت نیمې بجې سوې د مهمو خبرونو سرخطونه. په خوست ښار کې پرونی حمله کې د مړو او زخمیانو شمیر 2 تنو ته رسیدلی دی. د افغان حکومت د اجرایه رئیس دویم رسیال وایي چې افغانستان په یمن کې د روان بحران په اړه بې طرفي غوره ګڼي او د لانجې د سوله ییز حل پلوي کوي. د راتلونکي دوشنبه په ورځ د افغانستان په ولسي جرګه کې د حکومت 14 وزارتونو ته پر معرفي سویو کاندیدانو رایې اخیستل کیږي. ایران او د نړۍ شپږ قدرتونه د تهران د اټومي پروګرام په اړه په مذاکرو کې د یوې هر اړخیزې موافقې د طرحې پر مهمو موادو سلاح سول. د پاکستان یوې پوځي محکمې پرون 6 کسه افراطي وسله وال په اعدام محکوم کړل. له یمنه رارسېدلي راپورونه وایي چې شیا حوثي ملیشه او د هغوی ملګري پرون په عدن کې د ولسمشر ماڼۍ ته ورسېدل او د ټول ښار د نیولو لپاره یې حملې جاري ساتلې دي. نیویارک پولیسو پرون وویل چې دوی ښځې هلته د یوې بمي چاودنې په دسیسه کې د لاس درلودلو په تور نیولې دي. او په امریکا کې ډیموکرات سناتور رابرټ مینندیز پرون په اداري فساد کې د لاس درلودلو تور له ځانه رد کړ. د مهمو خبرونو سرخطونه مو له ازادي راډیو واوریدل. دي او نورو خبرونو تفصیل د ازادي راډیو پر ویبپاڼه ولولئ چې ادرس یې دی ازادي راډیو .com یا هم ازادي راډیو .org. اوس هم یو کلی او زر ژغونه ډرامه ورپسې د ډرامې پر موضوع ځانګړی بحث پرېږي. مخکې تر دې چې بحث پیل سي ډرامه به سره واورو.
یک قریه و هزار صدا.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. تاسو کولای شئ خپل صوتي پیغامونه د 0 9 0 1 8 0 1 8 شمیرې لارې موږ سره شریک کړئ. دا شمیره د خبرونې پای کې بیا هم تکراریږي. درنو اوریدونکو، د ډرامې په تیره برخه کې مو واورېد چې اسلام ورسته لدی چې د ګلالۍ په کوژده خبر شو، کور او کلی پریښود. اوس راځئ واورو چې په ډرامه کې نورې څلوړې او ژورې راځي.
اسلام زوی به می پکم کوڅو کاروندو گزی.
بس که شفیقی نورا مجړه دا ځان په څه حال ته سولای رنگ ته دی قتل کیږي نه
څوکم نوري درمی و راخسته.
شفیقی که په جړه څلا سره اتلای ما و نوري به تر سبا در سره جړلی وای.
درد لګته، کاشکی می ستا خبره منلی وای، کاشکی می د خپل زوی خبره منلی وای، اما ګلالۍ می ورته وکتی وای.
شفیقی حسینه دی ویلی چې پښیمانی ګټه نه لري.
هو اوس خو می دا پښیمانی اسلام زوی بیرته کاله ته نه راولي.
نا امیده کیږه ما شفیقی، نا امید خو شیطان دی. خدای دې زوی صحیح او سلامت کور ته راوله.
څنګه به راشي؟ هغه چې د ګلالۍ په کوژدې خبر شو کور و کلی را پریښود.
شفیقی که حق نه تیر نه شو، د اسلام او ګلالۍ دواړو سره ظلم وشو. که تاسې هماغه جلۍ چې د زوی د خوښه ورته غوښتي وای، نن به دا ورځ نه ستا په زوی راتله او نه پر ګلالۍ چې په زورۍ د ماما زوی ته ورکړه.
وی
خدای خیر بیه که
چه شیوی نوری زما خواه چی درو خطلای و دی داره ولم.
وی دان درور دی ولی من دیره وحی
نپویگم
های لی چه خبره ده؟
لالا سره من سری بیا جنگو که خدایا بابو من جرل از خال کنمو که ترازه پا تیگو وحلا
بیا با پیسو بسی را غلی وو؟
او بابو موال چه رشه زود جردی وگای ده
وی نو پور خلق پدیم دول غواری خلک سبر نیدر تاو کی
آقا هم نده ملامت دیر وقشو چه پور اوڑیو ښه صبر یې لی دا منګی ډک کو ځو
لوی خیر دی خدای مهربانه دی
شفیقې لږ دی چې کور ورته خوشی کړو سبا او بیګا دروازه ټکوي او د وړو پلارم تش لاس بېکاره ناست دی
هو جمیل ویل تاسې سږ کال ځمکه م نه ده کرلې
زر لښتې ځمکه کرل هم خو پیسې غواړي که نه
لوی پور بهادر شي غم به یې لنډ شي خدای دې زما لاله ساته چې نن دې زوی په ژوند خبره یم نه یې په شفیقې مه ژاړه خدای مهربانه دی زوی به دې پیدا شي
خدای دادا تو څه وایې چا درته وویل رښتیا درته ویلي
وزره دې بدمشه جمیله دروغجان خو د خدای دښمن دی او زه د هغوی سره انډیوالي نه لرم
ته صبر زه دا بیل کېدم زه دې سخه پکړم پوره خبره راته وکړه تر هغې به په ټایم وبشي
ملنګ راته وویل زړه دې بدمشه
خدای دادا نو ملنګ د دلاور خان د کور له منځه څه خبر دی دلاور خان خو ما ته وویل چې زوی چیرته لیږلی
نه جمیله زړه دې بدمشه ملنګ ویل چې د دلاور خان او نعیم سره په اسلام پسې یو خوا او بلې خوا ګرځېدو هلته د نعیم له خولې په پوره کیسې خبر شوی و
دې دلاور خان کم وخت ته هیڅ او نه اورېده اوس دې نو ټولوي
وایم نور خو څه کوې ما د پاخه عالم خبرې پې واورولې لای د غوږو خیر هم پې لرې نه شو
داسې پلارونه خو د اولادونو نه هم لاره ورکوي
خو اسلام نه هره لاره خطا کړه زړه دې بدمشه
هو قسم ته هم کور کلی ورنه پاتې شو او هم یې هغه څه له لاسه ووته چې ده غوښته
هغه خو لا څه کوې بله واوره
یاره خدای دادا دا ځل خو یوه ښه خبره راته وکړه ځکه په اسلام بېچاره مې سخت زړه خفه شو
ښه او بدې بیا ته زره بېلوه زه به یوازې خبره درته وکړم
ښه وایه چې ما نه ټول کار پاتې شو ما ویل زه زر زر دا ترکاریانې اوبه کړم
زړه د بدمشه د ولی جان رور نثار احمد نن بیا خلکو له ګرېوانه نیولی و
څه وایې یاره دا نثار احمد په کومه لویه لانجه وانه وړي په میاشت کې درې ځلې پوره وړي دروازه ورته راټکوي
جمیله د ولی جان څه درک نشته زړه د بدمشه
ډېر وخت مخکې مې په ټلیفون خبرې ورسره کړې وې ویل یې هماغه د نجارۍ کار کوم او پیسې کور ته رالیږم
زړه د بدمشه د نثار احمد غوندې بېکاره سړي پورونه چیرې د شاګردۍ په پیسو پوره کېږي
هو دا څو میاشتې شوې چې ولی جان د کار لپاره په ښار کې پروت دی چې د ورور پورونه ادا کړي
کښېنه وګلالۍ لورې یوه مړۍ ډوډۍ خو وخوره مور د جار شه
پرېږده چې پرته وي وښځې نه به یې خوري ناروغه ده
و سړیه خو د همدې نه خوراک نه ناروغه ده نور پوستکی پرې وچ شو پاڅه لورې ته کښېنه شاباس
مورې سر مې ډېر خوږېږي
ګلالۍ لورې ته کښېنه لږه ډوډۍ وخوره چې د ماخستان دوا دې وخوري
او ډاکټر وویل چې هغه دوه رقمه ګولۍ په مړه ګېډه خوړل کېږي اله لور جانې ډوډۍ دې وخوره
ښه خورمې ته صبر د لاسونه مې ومینځم بېرته راځم وی سر مې
وی لورې ولې
سر مې راباندې څرخي خیر ښه کېږم
هوا د ګلالۍ پلاره نه پوهېږم چې دا مو څنګه کار کړی
څنګه واخېځې
د ګلالۍ پلاره د کومې ورځې نه چې د ګلالۍ کوژده شوې روغه ورځې نه ده لیدلې
بې ځایه خبرې مه کوه دا څه معنا لري
تا ته اوس هم دا خبره بې معنا ښکاري هغې د همدې وجې ځان وژه
نو اوس څه وکړم اوس خو بله برخه اوښتې دي د جنۍ کوژده شوې ده
کاشکې چې نه وه شوې کاشکې
د ګلالۍ مورې یوه خبره مې هر ځل فکر ته راځي
کومه خبره
ته وایې چې ګلالۍ په دې کوژده له اوله نه وه راځي نو تا ولې غږ نه کوه ته خو یې مورې هر څه یې تا ته ویل
وی ما مور د خدای ورنه واخلي ما چېرته دومره فکر کړی و ما خو ویل زه جنۍ ده
حسب به وایی چه دیده نرسیم سر کوجده نکوم
خزه ساما پا گناره سر شریکه ما خو پختنه ورنه و نکره او اغی چی خپلا تا تا ویل تا ما تا و نویل
یاله خیل یاله چه درمشو نوره
یار او رو را چه ووایم بلا هیس لار نداره پاته مجبوره ایم چیز مکمه خرچکم کنه
خی بایا که لگ نورم گزاره را سره وکا دومره پیسی نشته را سره
شاغا او رو را اوسم دیر در تر اچیت شوم لمجبوره او رزی پا دی بایا خرچوم
خانو سامده انده تای خوشحاله انده بایا سامده
دومره در توایم چه پیسی می زر پا کار دیخه
بس سمه ده ده دسمه که کاغذونه را تا تیار که زبا پیسی در تا تیاری کم
سند خو اوس نشم در کولای
چنگه؟ خو نشم نسار احمده زمه که اوس خرسوی پیسی هم زرگواری او دسمه که در خسلا سند نشی را کولای ها؟
نه 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 سند در کولای سم خو بس چه ولی جان ورور میراشی آغا وقت
آغا خو اوس پخار که ده
او زکا خوایم چه سند با چه موده وروس در کم یواز زما په ګوته لګول خو نه کیږي
یار زه خو فکر نه کوم چې دا وړې شړې شي
یعنی ته په ما باور نه لرې قسم دې که پوره وړو نه وای په عذاب کړی که مې یوه وچه پولم خرڅه کړی وای وایم سند در کوم
نثار احمد وروره پوهیږم خو زه به هم لږ فکر پرې وکم بیا به درته ووایم چې ځمکه در نه اخلم او که نه
ګوره له لورینې درته وایم د دې ځمکې په اخیستو کې د تاوان نشته
ازادي رادیو خوګوریدونکو او د یو کلی زرغګونو ډرامې مینوالو سلام او جمعه مو بخیر تاسو د یو کلی زرغګونو ډرامې لړۍ او ریچنند د ډرامې 29مه برخه خبره شو لکه په ډرامه کې چې هم ذکر شوی په افغانستان کې د زمکو او جایدادونو خرڅلاو هم په ډیرو مواردو کې ستونزې راولاړوي د دې لپاره چې دا معاملات څنګه کولای شو صفه ترسره کړو او کوم اصول باید په پام کې ونیول شي نن په همدې موضوع تم کېږو په خبرونه کې مو د یو رهنمایي معاملاتو دفتر څښتن احمد فرید منګل دعوت کړی چې ورسره به په اړوند موضوع بحث ولرو ښاغلی فرید منګل ستړی مشي بخیر راغلی
ستړی مشی تاسو سلامونه کوم او تاسو ټولو کارکوونکو ته د ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو ته سلامونه کوم او همدارنګه د ازادۍ راډیو ټولو مینوالو ته سلامونه کوم
وعلیکم السلام مهرباني خیر اوسه درنو اوردونکو په خبرونه کې له تاسو هم اورو چې ستاسو په سیمو کې د ځمکو پټیو او غرونو په سر څه ستونزې راولاړیږي ستاسو په سیمو کې دا خرڅلاو څنګه ترسره کیږي او کوم موضوعاتو ته پاملرنه کوئ زموږ سره د اړیکو شمیرې دي 0 800 225 او 0 900 200 340 په سر کې ښاغلی فرید منګل تاسو ته راځو تاسو چې همدا کار کوئ رهنمایي معاملاتو کې پاتې شوي د ځمکو یا جایدادونو په اخیستلو یا پلورلو کې کوم اصول په پام کې نیسئ
اصول دا دی چې هر څوک چې راځي خپل جایداد خرڅوي باید شرعي قواله ولري خپل قواله باید حاضره کی مونږ دغه قواله شرعي قواله ګورو چې آیا دا صحیح ده د همدغه شخص په نوم ده په هغه صورت کې بار لغنه مونږ دغه شخص سره معامله کوو د جایداد ورته خرڅو
دا شریقه والا ګوري کاغذ مکه باندې څوک داوی ولري دې تم فکر کوي چې دا زمکه څنګه دا تاسو سیمه تازه خلکو نه پختنه کوي کنه
زمکه که داوا ولري بیا په هغه صورت کې مونږ هیڅ کله دا اقدام نه کوو یا دا تصمیم نه نیسو چې د جایداد خرڅ کو ځکه چې هغه لري مشکل لري هغه زمکه نو نشو کولای چې هغه جایداد ورته خرڅ کړو
همدې موضوعاتو باندې پاتې کېږو تاسو باید خپل تجربې اوریدونکو سره شریک کړئ خو اوریدونکو په خبرونه کې شریکو د بیلابیلو سیمو څخه اړیکه نیسي لومړی اوریدونکو اخلو مهرباني خپل ځان د معرفي کړه او کوم ځای نه اړیکه
نیسي لوکي ورونه خرڅيږي ورونه په پکتیا کې خرڅيږي لکه نو تاسو به لري په پکتیا کې یو غر وو چې دی زما یو سره نه په درس تا ولا کا خط شو دی لوک په خپل خو سي ورونه دي خرڅيږي او به دې دې خرڅيږي هغه دې کې خرڅيږي چې دا څوار دلاري او څو زړه تر تر جاي په خپل مو اخلو او بلته موږ نه ورکو
او نوم دې ونه وای لکم زنه دړي کني ولي وا
موږ د خوست ولایت د صبری ولسوالۍ یو.
خوست کې د ځمکې د خرڅلاو موضوع څنګه ده؟ تا د پکتیا ذکر وکړو. تلیفون دې قطع شوی. بل اوریدونکی هم اخلو، بل اوریدونکی هم په لاین کې دی، هغې نظر هم شاملوو. مهرباني خپل ځان د معرفي کړه او کوم ځای نه اړیکه. مهرباني ستاسو اړیکه زموږ سره وصل ده. مهرباني خپل ځان معرفي کړه.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. کوم ځای نه د اړیکه نیولی ورور؟ دا اوریدونکی خبرې نه کوي. یو بل اوریدونکی هم اخلو، په لاین کې پاتې شوی دی، هغې ته ځواب ورکوو. مهرباني. بلې، ستاسو اړیکه زموږ سره وصل ده. اوري؟
بلې. السلام علیکم.
وعلیکم السلام. ازادي رادیو سره ستاسو اړیکه وصل ده. مهرباني خپل ځان معرفي کړه، کوم ځای نه د اړیکه نیولی؟
مننه کوم، اجمل افغان یم د خیسته خوست ولایت نه.
ډیر بخیر راغلی اجمل افغان صاحب. موږ موضوع نن په ځمکو او جایدادونو باندې خبرې کوو. مخکې م خوست نه یو وړی کم درلودل، هغه وشلېده تره ته په خوست کې وویل ته ځمکې څنګه دي، څنګه خرڅېږي، خلک رهنمایي معاملات ته په هم توجه کوي که نه، په جرګو مرکوی خرڅوي، څه اصول دي هلته؟
مننه کوم، زه به دومره درته ووایم چې د خوست مشران نه دي تیر د پیسو په مقابل کې حق نه حق ته ورکول کېږي. د خدمت څخه مې خل نه پوښتنه ده چې آیا پیسو د تلونکي
څه شي ته
د حق نه حق ته ورکول کېږي؟ دې ته څه پلان لرې؟
ښه، موږ حکومتي چارواکي نه لرو، موږ په ځمکه خبرې کوو. مهرباني خو بیا هم د سره به هم دا پوښتنه شریکه کړو. یو بل اوریدونکی هم اخلو. فرید، بیا تاسو ته راځو تر څو یو پوښتنه حاصله کړو. مهرباني، موږ سره فرید د رهنمایي معاملاتو کارکوونکی میلمه دی، څه پوښتنه د ځمکو په اړه خبرې کوو. بلې، ستاسو اړیکه زموږ سره وصل ده. ښه، دا اوریدونکی خبرې نه کوي، البته اړیکې وصل شوې وه. فرید منګل، دا موضوعات ځمکې خرڅلاو په اړه، یعنې که حق حقوق څومره مراعاتېږي، یو بل ته چې خپل حق په صحیح ډول ورسېږي، د شوف یا د همسایه حق مادا شي او بالاخره ځمکه په صحیح ډول تسلیم شي، هغه چاته؟
زما په نظر یو شخص چې خپل ځمکه خرڅوي باید میوسط کې مخکې ما وویلې چې قوالی شرعي قباله باید ولري او په صحیح ډول ځمکه حق حقدار ته وسپارل شي. او
څنګه سپارل کېږي؟ تاسو مکتوب ترې اخلئ، شفاهي معامله کېږي چې تر څو هغه باور ولري او اعتماد ولري.
مونږ باید د قواله راوغړو دفتر ته، قوالی وګورو، باید خپله دغه د څښتن باید ځمکې څښتن وي یا د بلند منزل څښتن وي، د جایداد څښتن باید معلوم وي چې دا یا دا قواله یې د په نوم ده، جایداد یې د په نوم دی. په هغه صورت کې مونږ دغه اول معلوموو، بر لیغنه معامله ورسره کوو.
د قوالې په دوه ډوله دي، فکر کوم شرعي قواله او عرفي قواله، څه فرق لري؟ دا
شرعي قواله چې دا هغه د دولت لخوا ورکول کېږي، او خرفی قواله چې دا د جن حکومتي ځایونه چې دي خلکو غصب کړی دي او ځانو لپاره حروفي قوالی جوړې کړې دي. دا زما په نظر دا حروفي قوالی هیڅ صحیح نه دي، ځکه چې پاینده کې حکومت کولای شي چې په دې ځای نه نقشه راولي، یا سړک تیر شوی وي، یا پارک وي، یا هغه وي، یا مکتب وي، او دا ځای نقشه راولي لبای نه وي.
او مهرباني خیر اوسې، همدې موضوع باندې بیا هم تم کېږو. خوریدونکو په طرف هم ځو. ځان معرفي کړه، کوم ځای نه د اړیکه نیولی؟ مهرباني. مهرباني ستاسو اړیکه زموږ سره وصل ده. مهرباني. اوري؟ ښه، دا اوریدونکی هم خبرې نه کوي، د بل تماس په طرف هم ځو. اوس ستا اړیکه زموږ سره وصل ده. ازادي راډیو ده، د ځمکو او جایدادونو په موضوعاتو خبرې کوو. خپل نظر یا پوښتنه دې زموږ سره شریکه کړه. بلې.
هلو روزانه اروي.
اورم، خبرې وکړه ورور.
د ما نظر خو دا ده چې اصلا قانوني کار خو دا ده چې د شرعي محکمې له لارې دغه د ځمکو جایداد خرید او فروش شي، خو بیا هم کوم رهنمایي معاملات چې دي تر ډېره حده پورې کوشش کوي چې بس قانوني اصولي چوکاټ ته دغه واچوي، خو په ډېر حدودو کې له دې صرف پیسو ته ګوري چې خپلې پیسې ترلاسه کړي. دوی هم قانوني اصولي کړنې نه کوي او غیر قانوني چلند کوي چې په نتیجه کې بیا وروسته جنجال رامنځته
کوي. یعنې دا څنګه وي؟ که چېرې ته تجربه لري راته ووایي څه مشکلات د دوی معاملات را ایجادولی شي؟
د دوی معاملات ځینې وختونو کې مثلا یو طرف یو جانب ورځي او هغه خپله ځمکه په یو چا باندې خرڅوي نو هغه خپل هغه کوم هغه سي د دفتر چې کوم هغه غپاړه یا هغه ځینې راخلي په هغه کې خپل جایداد ثبتوي دی هغه مقابل جانب راغواړي او هغه پرې خرڅوي وروسته دی دې ته نه ګوري پنځه ورځې یا لس ورځې وروسته جنجال راپورته کېږي همدارنګه جنجال ما په خپلو سترګو باندې لیدلی ده چې دلته په پکتیکا کې رامنځته شوی ده او بیا وروسته ډېر مشکلات ځینې جوړ شوي دي.
پکتیکا یادونه دې وکړه هلته د ځمکو د خرڅلاو یا غرونه ډېر دولتي دي، د خرڅلاو موضوعات هلته څنګه کېږي؟ رهنمایي معاملاتو باندې کېږي که نه؟ ملکان کېني، مشران کېني، څو شاهدان تېرېږي، څه ډول کېږي هلته؟ کاغذي دي که شفایي؟
یاره خصوصا په پکتیکا کې خو ټول کاغذونه څه شي هغه دي چې بلي کاغذي خو دي خو بس د ملکانو د قومي مشرانو په هغه په منځګړیتوب باندې دغه مشکلات را حل کېږي او خصوصا د شریعت په چوکاټ کې باید د محاکمو له لارې مثلا ځمکه باید خرڅه شي او واخیستل شي ترڅو جنجال په آینده کې نه شي رامنځته.
مهرباني خیر استاذ، موږ سره کافي خبرې وکړې، بل اوردونکي په طرف هم ځو. مننه خیر استاذ، ستاسو نظر ول پکتیکا هم زموږ سره شریکو. بل اوردونکي اخلو، خدای بل اوردونکي اړیکه شلېدلې ده. وایي کچیرې د ځمکو او جایدادونو د خرڅلاو موضوع د شرعي محاکمو له لارې لاړ شي او رهنمایي معاملات یعنې بعض مواردو کې نواقص لري، څه نواقص ستاسو وینې په خپل کار کې کنه شفاف دي ستاسو کارونه؟
زه خو خپل کارو کې هیڅ کوم نواقص نه لرم او له دولت نه زما دا غوښتنه ده کومې رهنماوي چې په اصول نه پوهېږي، په قانوني لارو نه پوهېږي، د هغو نه زما غوښتنه ده چې باید دوی پرې نږدي چې غلطې ځمکې خرڅې کړي، د دوی سره باید قانوني اصول قانوني چلند
وشي. دا معاملات ترسره کوي باید هغه بیا هدف لاندې راشي که چیرې غلط،
هغه شخص باید هدف لاندې راشي. او دا خو ورور ریاست کې مخکې ویلې چې دوی خپل پیسو لپاره هغه کوي، نو زما دا غوښتنه ده چې
امی اوریدون کې اخلو. مهرباني یو دقیقه فرید منګل، اوریدون کې اخلو، تاسو کوم ځای نه اړیکه نیولې ده؟
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، کوم ځای نه اړیکه نیولې؟
ولایت کلاب ولسوالی خاص کنړ.
ډیر بخیر راغله، موضوع باندې خو ان شاء الله غایې خبرونه اوري. بله ښه، د ځمکو د خرڅلاو په اړه خبرې کوو. په کنړ کې دا موضوعات څنګه دي؟ وصل دا ډیر خبرې وکړه موضوع باندې.
السلام علیکم، مونږ د ځمکو مبارک کې هم ځوان امیدا ته پوښتنه کنه چې ځمکې چې کوم دي.
ښه، د اوریدونکو اړیکه وشلې ده، اتمن ویلې چې پیسې مې کمې دي، بل اوریدونکو په طرف هم ځو تر څو یو پوښتنه حاصل کړی شو. مهرباني تاسو اړیکه زموږ سره وصل ده، کوم ځای نه دې اړیکه نیولې او ځان دې معرفي کا.
بلې، السلام علیکم.
وعلیکم السلام، نوم دې؟ مهرباني همیشه اوریدون کې همیشه د مونږ سره اړیکه نیولې ده. نن موضوع باندې به څه نظر ورکوې؟
بله، تاسو خو سم موضوع انتخاب کړی ده، خو البته اوس داسې پېښه ده چې په محاکمو کې تاسو خبر یاست چې داسې حالات دي، نو ویلو چې ضرورت نشته تاسو خبر یاست، او زورواکان هم په جېبو کې دي او ډېر ماشینان او سکلان لري، نو اداره ولاړېږي پر دې مځکو باندې ډېر دې معلومات او چې هغه دوی ساحه کې هغه په وسو او په وسو باندې په شرعي توګه یعنې احتیاط د دوی په لاس فیصلې کوي او قوالي جوړوي. نو له محترم مېلمانه ځخینې دا پوښتنه ده چې د دغو مخنیوي په څه چاره کېږي او د دغو معلومات به څه ډول کېږي، آیا دا شرعي قوالي یا د
د څه شي په اړه چې ثابته شي چې دا روغتیا شرعي قواله ده که نه ده؟ دا موضوع ښه
بلې داسې د دې مخنیوي تاسې څه پلانونه ورته جوړ کړي چې دغه مخنیوی وکړي چې زورواکي او محاکم له درغلۍ پرته په صحیح معنا شرعي قوالې جوړې
کړي. زابل کې که راته ووایې هلته د پټیو ځمکو خرڅلاو موضوعات څنګه کېږي؟ هغه ځمکې چې یعنې غصب شوي نه دي البته شرعي ځمکې، څنګه ترسره کېږي؟
دلته خو مهم دغسې کېږي، خو شرعي قواله ډېر مشکلات لري، هغه بیا ډېرې پیسو پیسې غوښتلې کېږي، خو دلته په موږ کې اکثره چې ډېر عرفي قوالې رواج دي
یعنی دو شهیدان چیست البت ارتی قوالا خود دی استقه وارد
اعتبار وارد
دی اعتبار وارد دی مدل که اکثر کارون پا دو ارتی قوالا یعنی کاری واجی قوالا بانی بس
خیر وسه لزابل څخه د توخی ورور نظر او مهرباني چې خبرونه کوم شامل کو پښتنه څنګه تاسو ثابتوي چې دا قواله شری قواله ده دا عرفي قواله ده څومره پسی ګرځي
او ډیره خ پښتنه دی وکړه قوالی شری قواله په هغه وخت کې هغه کیږي معلومیږي ځکه چې دا په یو ځای د مغزن ورتوي دولتی اداره دا اغل تا وڑل کی گی اغل تا معلومی گی قباله چه های داغا قباله چه دا ایده شخص پونوم دا کنه کچیر تا ایده شخص پونومی اغل تا طول معلومات وی پا اغا دوسیه کی لکل شی وی چه دا ایده شخص پونوم دا پا اغا صورت که دا بیا معلومی گی
پا نقشه که البته قتل کی گی و دو پونوم بنده
پا نقشه که قتل کی گی چه دا یې د پونوم ده او دا اسناد یې د پونوم دي په هغه صورت کې مونږ کوو چې دا په هغه ورسو په فروش یا
مهرباني خیر اوسه د بل اوردونکو په طرف زو د توخی صاحب پښتنه ان شاء الله حل شو مخزن نومې ځای ته سي هلته ګوري په نقشه کې د هغه شخص نوم کتل کیږي مهرباني ستاسو اړیکه زموږ سره وصل دی ځان معرفي کا
حنیف ما را کندز
نه حنیف جان بخیر
راغله زما جوړ شد نه پښتنه ده دغه قوالی شرعی چی ورکول کی دا دغه مصرف سود صد راضی یعنی سود کی صدی بعد مونگ بانگ تاویل کچھ حکومت مونگ تا قوالی شرعی راکی او بول دا دی مصرف دی چا دی قوالی لخوانا کی ورکول کی که دا دی مستوی لخوانا منم
خیر و سیخه پختنه دی وکڑا فرید منگل تاس پختنه واخسته میره بانی شاید په مختلفو ځایونو کې بیل بیل وی مصرف خو بیل عموم څوک یې ورکوي د مصرف هغه چې
مقصد د مقصد دا و چې کله یو کور خرڅیږي راهنمای نه څومره کمیشن اخلي دا مقصد یو
نه نه څو فیصد ځمکه شریقه ولک اخلي شروالي او دولت ته څو عمل ته پیسې مصرفي کنه شریقه ولا باندې ورکول کیږي
هغه تر اوسه پورې چې مونږه فروش کړی دی هغه نفر مونږ راغوخته مثلا کمیشن کار مونږ راغوخته دی دغه نو مونږ پښتنه نه کړی چې څومره مصرف لري یا څومره پیسې مصرفيږي څو فیصد مصرفيږي هغه ته ورکو مثلا یو قواله چې مونږ خلاصو $15,000 مثلا یا $6,000 هغه اخلي د جورامه در سره کوي د مالک سره یا د اخستون کی سره چې زه دا قواله په دومره تا نه اخلم زه دا درته خلاصو مې
د پیسې د چا له طرف نه زیاته چې مکه خرڅوي هغه به تر شریقه ولا ورکی پیسې هغه مصرف کی کنه څوک چې مکه اخلي
د اخستون کی لخوا او خرڅون کی لخوا د دواړو لخوا د پیسې اخلي نو دا بر لغنه په قواله شروع کیږي
ان دوړو طرف نه پیسې ورکوي
دوړو طرف نه پیسې اخستې
ترڅو شریقه ولا هغه اخستون کې پلاس راوړي ازمه کې دیغه پنوم شي پیسې به دوړو طرف ورکي
پیسې له دوړو طرف ورکول کیږي
نیمایي
هم د جورامت په حساب خبره ده جورامت د کچیر ته ورتوي چې ورور زه د پیسې نشم ورکولای او زه د پیسې نشم ورکولای د خریدار مثلا خریدار د پیسې ورکی یا فروشنده یا خریدار ته چې ناز فروشنده د پیسې ورکی
څنګه سره جوړ شو
څنګه
زمينه ده یو بل اوردون کې مخلو د اوردون کې په طرف سو مهرباني ستاسو اړیکه اوس زمنګ سره وصل ده د خبرونې ورسته شپې دي کوم زنه داړي کني ولي بله خیر راغلو نوم دې چی دی
رحمت سروانی مدایلمن ورای د خانکین ولسوالیت
مهرباني خیر اوسه خا څه نظر باور کول غواړی د زمکو جیدونو پاړه خبرې کوو
او دلته چې موږ کی خطرین زکه خو بیا د خاطر چې سیاده کلی مشران یا رهنمایي والا ناس دې په تاسو سره د کلی مشران په ناسته یا رهنمایي سواتي سره کی او شهیدان یې ودرې ده
شهیدان هم تیریږي معاملہ رهنمایي معاملاتو کې کیږي همدا څه ده
و د دې چې خپله د غرشم کې چې بنا بس ټوک موږ ته خرپی یا رنګ یې ته رهنمایي ولای رهنمایي ولا تور دي او کله چې دا کلی مشران
ستاسو په نظر کوم معاملہ شفاف راځي کومه خد ستاسو په نظر باندې
نه په نظر خدای غاښه خبرې وکړي شهیدان یې خو شهیدان کې خبره ده شهیدان نه رهنمایي ولا هم سي رهنمایي ته چې واتم زکه خرپکی یا جنګرانی کې
او هغه هم کاغذات درکوي او شروالۍ نه خلاصيږي. مهرباني خیر استاسو نظر او پرسته وخت کې خبرونه کې شامل کو. د نور اوریدونکو نظریات نشو خسته ځکه خبرونه وخت پاتې رسیږي. پرسته کې فرید منګل کرته وي د ګاونډي حقوق موضوع یا شف موضوع چورته وي د څومره نن سبا مراد کیږي
څنګه نه
د چې باید لومړی اولیت حق دا لري چې ګاونډي زمکه واخلي کنه د څومره پملرنه کیږي
کڅو کزمکه خرڅوي اول حق ته همسایه ده یا د غونډی ده
د مراد کیږي تاسو پوښتنه کوي
او مراد کیږي چې باید غونډی ته ورځي چورو رزه دا زمکه خرڅوم یا کدا سړی زمکه خرڅي اول غونډی ته مونږ ورزو وروره چې دا زمکه دای خرڅي تاسو موافقه لرئ کنه کته سو خستون کې نو او تاسو یا خلای کا
نه بل څه ته ورکو. مهرباني خیر او سفرید منګل چې مونږ سره خبرونه کوي لوردونکو څخه مننه چې مونږ سره